سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې دي د خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو خبرونه په خبرونه پیلو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر او ایالات متحده ایالاتونو طالبان په رسمیت نه پیژني او پر دوی به د بشري حقوقو د نقض له امله فشار ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس ګرینفیلد وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولی پر دوی د بشري حقوقو اړوند مسایلو کې فشار راولي. اغلی توماس پرون رسنیو سره خبرو کې په افغانانو په ځانګړي ډول په ښځو نجونو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه یاد کړل او زیاته کړه متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او هیڅکله یې ښوونځیو ته د نجونو د راګرځولو له پرېکړې ملاتړ نه دی کړی. نوموړي زیاته کړې ده چې د افغانستان په اړه زموږ دریځ ډېر روښانه دی او باور لرو چې افغان نجونې ته باید اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو ته لاړ شي او ښځې باید کار ته پرېښودل شي. هغې زیاته کړه پر طالبانو به فشار دوام وکړي او طالبان به په رسمیت ونه پیژندل شي. اغلی توماس د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په روانه اونۍ کې امریکایي لوړپوړو چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره ناسته درلوده. د سالنګ لویه لار سل شنبې د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایلو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. د طالبانو د ټولګټو وزارت اعلان وکړ چې د سالنګ د لوی لارې د 80 کیلومتره رغوي کار پیل شوی دی، نو د همدې لپاره به دا لوی لار یوازې د شپې لخوا پرانیستی وي چې یوه شپه به له شمالي سالنګ څخه جنوب او بله شپه به له جنوب څخه شمال ته دا لار د ترافیکو پر مخ خلاصوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونیسي. شهباز شریف پرون د خبره په پېښور کې د باجوړه د پیښې له ټپیانو څخه په روغتون کې د لیدنې پر مهال وکړه. په باجوړه کې د یکشنبې په ورځ د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډه چاودنه وشوه. د دې چاودنې له امله 55 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 200 تن نور پکې ټپیان شول. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د افغانستان طالبانو حکومت باید جدي ګامونه واخلي او دا خبره نوره ونه کړي چې د افغانستان له خاورې ترهګر استفاده نه کوي. د باجوړ د چاودنې مسؤلیت د شخلصان څنګه یې منلی دی. کرملین وایي چمتو دی چې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته رستون شي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن د روسیې اندېښنو ته په کتو وویل چې دوی به ژر بیرته دې موافقې ته راشي. روسیې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته بیرته د رسنېدو خبره په داسې حال کې کړې ده چې وړ مورس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي ویلي وو چې داسې نښې شته چې کېدای شي روسیه بیرته دې موافقې ته راستنه شي او اوکراین ته اجازه ورکړي چې له دې لارې خپلې غلې ولېږدوي. د کرملین ویان زیاته کړې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب تیر کال د جولای په وروستیو کې د تور سمندرګي له لارې نورو هیوادونو ته د اوکراین د غلو دانو د انتقال په اړه یوه موافقه لاسلیک شوه. د دې موافقې نیټه نږدې درې اونۍ وړاندې پای ته رسېدلې وه او روسیې بیرته نوه تمدید کړې. او د چین په پلازمینه کې په وروستۍ ورځو کې سختو بارانونو د څو تنو ژوند اخیستی دی. د پلازمینې پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو 140 کلونو کې تر ټولو سخت روختونه دي. د چین دولتي ټلویزیون او راډیو پرون خبر ورکړی و چې د دې بارانونو له امله لږ تر لږه 1200 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې 2 تنې کارګران و چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شوي دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر ویلي دی چې دوی به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او پر طالبانو به فشار ته دوام ورکړي. دا چې ولې د خبرو تر څنګ د فشار دوام ته دوام ورکوي وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو. همدارنګه په دې به هم درته راپور ولرو چې د دوحې له ناستې وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دا خبرې مفصلې وي او د افغانانو د ملاتړ او ګټو خوندیتوب لپاره به دا ډول خبرو ته دوام ورکړو. په دې به هم وړاندې درته تفصیلي راپور ولرو. د ده به هم تم شو چې چین کې روسي او سیلابونو بارانونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسولی دي، او کندهار ته به هم مرشو چې هلته په دې روسیو کې د وچکالۍ په وجه د دویو حاصلاتو ته زیان رسیدلی.
لاکوک بیخی ډیر خټکی کړل کېده، اوس یو ځای ځای فعالیتونه کوي، په ګرځو به کمې سول فعالیتونه کم کم دي. د مخز مر سل کور دي، سل کور په دا ګرځو بزګری کړی، اوس په سل کورو کې 50 کسو خټکی کړل دي، او بوله خاص بیخی کمې دي.
همدارنګه ساسي پیغامونه به هم په پای کې ولرو. په دوه مې نیمه کې به بل پروګرام روسي درته اعلان کوم. ملتیا مو
د آزادی رادیو خبری ټولګه
دیم ستړي مشي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وايي متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني، او پر دوی به د بشري حقوقو د نقص له امله فشار ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد وايي متحده ایالاتونه له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وکولای شي پر دوی د بشري حقوقو اړوند مسایلو کې فشار راولي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیره لیندا توماس گرینفیلد وايي متحده ایالات له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولای پر دوی د بشري حقوقو اړوند مسایلو کې فشار راولي. هغې پرون رسنیو سره خبرو کې په افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو خوځو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه یاد کړل او زیاته کړه متحده ایالات طالبان په رسمیت نه پیژني او هیڅکله یې ښوونځیو ته د نجونو د راګرځولو له پرېکړې ملاتړ نه کوي.
On Afghanistan our position has been
The Afghanistan bar az mung deris dir rokhana de mung bawar la ruchi afghan juni bait khwanji aw khaji kar ta ditlal ijaza ulari mug pa talibano fashar ta dawam bar kro mug taliban par rasmiyat ne pejanu mug khwanji ta din juno dira garzawlo par de talibano la prik rehit mulatar ne de kari
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر چې تازه د دریم ځل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا دورې مشره ټاکل شوې ژمنه کوي چې له بشري حقوقو سرغړاونې به وڅاري او افغانستان به د کارونو په لومړي توپ کې وي. د طالبانو اوسنۍ رژیم د نړیوال ټولنې او خپل افغانانو لخوا د بشري حقوقو په پراخ نقص تورن دی. خو د دوی حکومت په ځلونو دا خبره رد کړې او ویلي دي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی لیدل.
طالبانو رسنۍ جپلین جونې خوندیو او خځې لکار کول او راګرځولې د ټول مسایل طالبانو سره مطرح شوی. مونږ ویلي چې دوی د کوکنارو د کخ د بندولو پریکړه کړې چې د پام وړ ده، خو باید لا ډیر کار وشي پر طالبانو باندې ډیر فشار راوړل شي سو دوی له نړیوالو سره د خپل ژمنو پر بنسټ د جونو خځو او نور عام خلکو حقونو ته احترام وکړي.
د طالبانو د حکومت وړاندویانو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا د دایمي سفیر څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنه ځواب نه کړ. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون بیا لا بیلو طالب چارواکو د امریکا په شمول د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د ښه تعامل په غوښتنه ټینګار کړی دی. د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه د افغانانو او نړیوالو له بیا بیا غوښتنو سره سره د نجونو او ښځو په تعلیم، کار، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت لګول شوي بندیزونه نه دي لري کړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ویسټ په قطر کې د طالبانو له استازو سره له خبرو وروسته وایي چې د خبرې مفصلي او څرګندې وي، او د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندیتوب لپاره به دغه ډول خبرو ته دوام ورکړي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالې افغانې میرمنې بیا وایي په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د ناستې پایلو ته خوشبینه نه دي. دوی دا کوي چې دا ډول ناستې د امریکا او طالبانو د ګټو لپاره دي، نه د افغانستان د خلکو د ګټو لپاره. تفصیل د سناکا کړه په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ویس پرون په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره دوه ورځې خبرې اترې تفصیلي او روښانوي. نوموړي زیاته کړې چې د دغو خبرو اترو دوام د افغانانو د ملاتړ او د هغوی د ګټو د خوندیتوب لپاره اړین دی. خو ځینې افغان میرمنې وایي چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ناسته د دواړو خواوو د سیاسي ګټو لپاره ترسره شوې. دوی وایي چې دا غونډه د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د ژوند د وضعیت په ښه کولو کې د پام وړ رول نه لوبوي. د سیاسي چارو کارپوه او د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د ولسي جرګې غړي شکریه بارگزی ازادي راډیو ته وویل.
بګونی مثال حق تعلیم، حق کار،
د مثال په ډول د زده کړې حق، د کار حق او د انتخاب حق. طالبان اصلا په دې خبره باور نه لري او زه فکر نه کوم په نږدې راتلونکي کې سمه پایله ترلاسه کړو. خو دا چې نړیوال سیاست څه کوي او طالبان په کوم لور بیایي، دا یو جلا بحث دی. باید هیر نه کړو چې له طالبانو سره د نړۍ معامله د دوحې له تړون څخه مخکې پیل شوه او د هماغه معامله وه چې له عمله دا تړون یې لاسلیک کړ او افغانستان یې طالبانو ته وسپاره.
د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی هم په دوحه کې د امریکا د استازو او طالبانو د ناستې په اړه داسې وایي.
هیڅ کومه بار مثبتی برای زن افغانستان این نشست ها
دی نستو د افغان میرمنو لپاره هیڅ مثبت پایله نه درلوده. انده چې د امریکایي استازو لیدنه او کومې غونډې چې په قطر او قزاقستان هیواد کې ترسره شوی هم کومې پایله نه درلوده. په افغانستان کې خزی اوس په بشپړ توګه حذفی شوی دی.
زن افغانستان امروز به طور کامل از جامعه حذف شده.
د غرض د افغانستان په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي د قطر د بهرنیو چارو وزارت کې د نړیوالو همکاریو په چارو کې د دولت له وزیر سره وکتل. په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي رینا میری په خپل ټویټر کې لیکلي چې د لول وول خاطر سره په لیدنه کې د پوهنې او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د افغان ښځو او نجونو پر رښتینی ملاتړ خبرې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په دې کتنه کې د دوحې په کوربتوب د امریکا او افغانستان د ناستو پر پایلو او له افغانستان سره د روغتیا، پوهنې او اقتصادي برخو کې د مرستو پر لارو چارو خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته تر پوهنتونونه نجونې له هر ډول زده کړو منع کړي. ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو پانتونونو، تفریحي ځایونو او لوبغالو ته د تلولو اجازه نه لري او ان په لارو او بازارونو کې د ښځو په تګ راتګ بندیز لګولی او د حجاب اغوستل یې لازمي کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا په قطر کې د امریکا او طالبانو د ځانګړو استازو ترمنځ لومړۍ ناسته ده.
راپور کې مو اوریدلی چې په دوحه کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ لومړۍ ناستې پایلې البته د امریکایي چارواکو په وینا ښې وي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له طالبانو څخه د امریکایي اتباعو د خلاصون په موخه خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
امریکا وایي د طالبانو له منګولو د دغه هیواد اتباعو د خلاصون لپاره به خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي میتو میلر د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ویل چې امریکا د طالبانو له منګولو د دغه هیواد اتباعو د آزادولو لپاره خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. ښاغلي میلر ویل چې امریکایي چارواکو دا موضوع په دوحه کې طالبانو سره په لیدنه کې راپورته کړې وه.
زه قصد نه لرم چې د هغوی شمیر په ډاګه کړم، خو دا سمه ده چې د طالبان له مشرانو سره مو په لیدنه کې دا مسله مطرح کړې وه او یو شمیر نور موضوعات لکه د الوتنو بیا پیلول، د نشه یي توکو پر ضد مبارزه او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې مسایل مو مطرح کړي وه او همدارنګه د بندیانو د خوشي کولو لپاره مو فشار راوړی. مګر د هغوی د خصوصي حریم لپاره مناسبه نه ګڼم چې د هغوی ځانګړو شرایطو ته ننوځم.
په همدې حال کې په دوحه کې له طالبانو سره لکتنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي دغو امریکایي اتباعو په سمدستي او غیر مشروطه خوشي کولو ټینګار کړی چې د طالبانو په بند کې دي. خو د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې امریکا نه غواړي د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو له امله د نیول شویو کسانو هویت څرګند کړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا تا 12 افراد کې مربوط و.
لالاسو څخه تر 12 پورې کسان چې امریکا او اروپا هیوادونو سره تعلق لري د طالبانو په زندان کې دي. په دوی کې یو تن هغه کس چې په افغانستان کې د امریکا په پاوس کې دنده کوله، ورسره بیا افغانستان ته کومې نه دولتي مرستندوی ادارې ته راغلی وو. هغه د الزواهری په قضیه کې د طالبانو لخوا نیول شوی. دا چې طالبان داسې حکومت نه دی چې په رسمیت پیژندل شوی وي، امریکا هم دغو کسانو په اړه چې د طالبانو لخوا نیول شوی د هغو په اړه د طالبانو سره د یو حکومت په توګه نه بلکې د یوې ډلې په توګه خبرې کوي. د همدې لپاره نه غواړي چې د هغوی هویت افشا شي.
تر دې مخکې هم یو شمېر امریکایي چارواکو د طالبانو له لوري د امریکایي اتباعو د نیول کېدلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او د منځني ختیځ شمالي افریقا او د مرکزي آسیا د فرعي کمیټې مشر جو ویلسون په دې وروستیو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جوکس لیوان ته یو لیک استولی او غوښتي وه چې امریکایان باید ژر تر ژره خوشي شي او په خوندي توګه امریکا ته وسپارل شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم د مارچ په 23 د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې ویل چې د دې معلوماتو له مخې یو شمېر امریکایان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. هغه دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې 115 امریکایي اتباع میشت دي چې له ډلې 44 وتلو ته چمتو دي او په دې برخه کې هڅې روانې دي. ومه غوښتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. خو تر دې وړاندې ذبیح الله مجاهد ښاغلي بلینکن د څرګندونو په غبرګون کې ویلي و چې د دوی په زندان کې کوم امریکایي نشته، خو دوی به بیا هم په دې اړه څېړنې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لزینو هیوادونو غوښتي دي چې خپلې قونسلي چارې له افغانستان درنه پر مخ بوزي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دوی ډیپلوماټیکو استادولیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د امریکا متحده ایالاتونو له استادو سره په کتنه کې دغه څرګندونه کړې دي. نوموړي دغه شان له بریتانیې، اسپانیا، جنوبی کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا څخه وغوښتل چې د خپلو سفارتونو چارې له افغانستان دننه پر مخ بوزي.
دغه نمائندګي د دې پرځای چې له لیرې څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ یوسي، باید په افغانستان کې وجود ولري او د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې مشاهده کړي.
د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له یو څو هیوادونو پرته نور هیوادونو په افغانستان کې خپلې قونسلګرۍ بندې کړې او خپل سفارتونه قطر ته ولېږدول. په افغانستان کې د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل د ځینو افغانانو لپاره یو ننګونه بلل شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکو بهر وای غواړي لخپل کورنۍ سره یو ځای کاناډا ته ولاړ شي، خو په افغانستان کې د کاناډا سفارت نشته او گاونډي یو هیوادونو ته د تک شرایط ورته ستونزمن دي.
متاسفانه سفارت کاناډا در افغانستان نیست.
نه بده مرغه د کاناډا سفارت په افغانستان کې نشته او زه باید پاکستان ته لاړ شم چې لاغي لري د ویزه غوښتنه وکړم. خو د پاکستان ویزه بند ده او د وینجلی په توګه زما لپاره خورا ستونزمن کار دی.
دکتر خانم تناستم سخت است.
د کابل یو بل اوسیدونکو یاسین وای د هند یو پوهنتون محصل چې د پخوانی حکومت له نسکوري د وروسته په افغانستان کې بند پاتې شوی او نشي کولای هند ته ولاړ شي.
متاسفانه چون در افغانستان خدمات
کنسولی لبه دمر غزه که چه پا افغانستان که در هند کنسلگیری خدمات بندی او هند هم محسلینو تا پام نکوی موگ نوشو که ولی هند تولاشو چه تخپل فراغت سنت مراحل تای کرو او در فراغت سنت ترلاسه کرو.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وای د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې د لوړپوړو ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماټیکو دودونو خلاف دي.
مطابق کنوانسیون ویان
د 1948 کال د ویانا او جنیوا کنوانسیونونو لمخي هغه هوا چې کوم هوا دی پر رسمیت نه پیژني د سفیر او ډیپلوماټ غختل د اصولو خلاف کردی، لکه څنګه چې امیر خان متقی غختنه کوي کچیر د غختنه هم د هوادونو لخوا پلی شي د ملګرو ملتونو لمنشوره به سرغړونه وي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي وو چې دا مهال په افغانستان کې د 14 هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماټیک ماموریتونه فعال دي. له دې جملې څخه په کابل کې د چین، روسیې، ترکیې، پاکستان، ایران او جاپان سفارتونه فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لرې کولو او د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې، خو نړیوالې ټولنې تل ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو شرایط نه دي پوره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس بیا نړیواله موضوع واخلو. په چین کې روستۍ او سیلابونو ورختون خلکو ته مالی او ځاني زیانونه نړولي. تفصیل په دې راپور کې.
د چین دولتي تلویزیون او راډیو خبر ورکړ چې د دې بارانونو له امله لږ تر لږه 1100 تن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې دوه تنه کارګران وو چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شول. د پلاسمینې پیکنګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو 140 کلونو کې تر ټولو سخت ورشتونه دي چې له څو ورځو راهیسې وریشي. تر ډیره پیکینګ ته نشته د ژوژاو شارګوټي چې څه باندې شپږ لک نفوس لري سیلونو ډیر اغیزمن کړی دی. په دې شارګوټي کې تر یو لک درې زره ډیر کسان سیلونو متاثره کړي دي. حکومتي سرچینې وایي چې د ژغورنې په زرګونو کسان یې سیمې ته استولې دي. ژوژاو شار د هیبی ولایت مربوط دی. حکومت په ټول هیبی ولایت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د چین حکومتي سرچینې وایي چې په هیبی کې نن سهار هم سخت باران وورید چې هلته یې د سیل ځپلو د ژغورنې عملیات سخت کړل، خو دا عملیات روان دي. په دې سیمه کې سیلونو لږ تر لږه نه تنه وژلي او شپږ تنه له پرون راهیسې ورک دي. د هوا د بدلون له امله په وروستیو کې په سیمه کې ورښتونو د چین نورې سیمې هم څه ناڅه زیانمنې کړې دي. د موسمي بارانونو په افغانستان کې هم تیرونی تر 500 د ډیرو کسانو ژوند واخیست او د چین په بل ګاونډي پاکستان کې د ورښتونو د تلفاتو شمیر تر 150 زیات شوی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به کندهار ته ورشو چې کروندګر وایي د خټکی او هندوانو سګنی حاصلات د وچکالۍ له امله کم شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د میوې مارکیټ کې د خټکی او هندوانو پیر او پلور دلته د کندهار د زراعتي ولسوالۍ څخه کروندګر او سوداګر خټکی او هندوانی راوړي ترڅو د کندهار شار او نور ولایتونو میوه پلورونکي د پلور لپاره ځنی وپیری. دلته راغلی د خټکی او هندوانو کروندګر وای سژنی حاصلات یې د اوبو د کمښت له امله کم سوي چې لامل یې دوی ته زیاته ګټه نه کوي. دوی وای د حاصلاتو د کموالي له امله دوی اړ دي چې خپل حاصلات په ګرانه بیه وپلوري.
کوزلاوی د ډنول سوالي په خو دمو خبر په لکو کې بخې ډیر خټکی کړل کېدل اوس یو زی فالیزونه کې په ګرجو بکې مسول فالیزونه کم چې د مخزمر سل کورې سل کورو په د ګردو بزګری کړی اوس په سل کورو کې 15 کسو خټکی کړل او بوله خاص بخې کمې دی. اوس
زما نوم اسد لادی د ډنول سوالي هم نو بس شش کال ډیر کم سوي دي په دې خاطر فالیزونه کم دي او ځواني کم دي وسول یې ډیر سره کم دی. نو په خو موږ په بس سم وایو د په خاطر باندې فالیزونم ډیر ده نو شش کال وبو به خېر زیات کم سوي.
بل خو د کندهار سوداګر وای د خټکی او هندوانو د حاصلاتو کموالی پر بو یو هم اغیز کړي او شش کال د په خو په ډول بازار نه لري. ملا عبدالبصیر چې د کلون رئیس د تازه میوه سوداګر دی وای د خټکی او هندوانو د بو د لوړوالي لامل اوس نور ولایتونو ته وړل کیږي.
د خټکی چې کم په خو د جزاس او تل نور ولایتونو دکل مثال خوست پکتیا گردیز دی ولایتو دکل زکه هغه پسل کې وس یو فیصد خلک راځي زکه دا مال چې دی دلته ګرام پریوزي هغه به دی واجه ګرام پریوزي چې زبر او به کمې سولې مرتزر دا سودا اصل چې کم نمزکی سره وځي مرت په دغه بای چې دا خلک غواړي مرت واره نه کوي په خو تقریبا زر موټر دی مارکیټ درکل اوس باغی کې 300 موټر راځي هغه به دی واجه چې وب کمې اندوانیم دا رقم دی اندوانی په دې کې تقریبا 300 ز خټکی راځي کور چې یو خټکی دا ګلال د ګلالی په نامه مشبول یو رقم نه نه راځي یو رقم کشبیری راځي دا دریس غټکې زر اخلاص چې راځي زیات ډنډ د دامان د ولسوالۍ سره راځي نو هغه وشکالي سره د اوبډې کمیس ولینو په دا وجبه انده غټکې دونه قدر کمس
پاینې وخت کې د کندهار د کرن ریاست مسولان هم منی چې سشکال د خټکوی او هندوانو حاصلات کم سی ودی. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سشکال په دغه ولایت کې پر 41 هکتار ځمکه د خټکوی او هندوانو پالیزونه سی وی چې 2000 ټنه حاصل به ترې تر لاسه سي.
د نور کلونو په پرتله باندې د کر ساحه څه اندازه کم سوی ده خو کمیت او کیفیت ان شاء الله لوړ دي. سش کال زموږ د معلوماتو حیثیت مخ پر 400 هکتار شاوخوا باندې د خټکو او د هندوانو فالیزونه سوی دي چې په مجموع کې 2000 ټنه حاصل او اټکل لري چې ان شاء الله لاسته به راوړو. بازار او کمیت او کیفیت درې وړه شته.
د تیر شاوخوا دوه کلونو راهیسې په جنوبي زون کې سخته وچکالی ده او د ځمکې د تالوبه ورځ تر بلې مخ پر کښته کېدو دي چې د کروندګرو سره سره د شار وسیدونکو هم د اوبو لکمش سره مخ دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به په دې درته راپور ولرو چې موسیقي باندې بندیز په افغانستان کې څومره تاثیر په هنرمندانو کړی او د هنرمندانو ځواب د طالبانو بندیزونو ته څه دی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د موسیقي د وسایلو د سوځولو په خبرګون کې یو شمیر افغان سندرغاړي او د موسیقي د آلاتو غږون کې وایي موسیقي د افغانانو د کلتور یو برخه ده چې د موسیقي سره د خلکو ژوند له خوښۍ مینې او مثبت فکر ته اوړي. د دوی په خبره طالبان غواړي د موسیقي په لرې کولو سره د خلکو له ژوند خوښي واخلي. له دغو هنرمندانو څخه یوه فریده ترانه ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر او هنرمندانو په وړاندې د طالبانو دریس روښانه دی.
اونا می خواهند که مردم در یک دنیای تاریک برای سلطه
دوی غواری تخپلی سلطه لپاره خلق پیوی تیره نره که و ساتیز ما پان بحرانه نره باید عمل تا ودنگی او با طالبانو سیاسی، اقتصادی، دیپلوماسی او بینا بین نوربندیزون او فشار راوری چونه شکره ده هیواد ده کلتور او ده خلق کل روحیه سر دستی ظالمانه لوبی اکری
روحیه یک کشور و یک مردم بازی بکنن.
یو بل سندرغاړی میرویس نجربی وایي په دې ډول چلند سره طالبان نشي کولای موسیقي د افغانستان د خلکو له ذهن او وجود څخه پاک کړي. د زیات کړه دا لومړی ځل نه دی چې طالبان دا کار کړی.
یک زای هنری و شما رو میره که خیلی
دا یو خلط زای گرل که چه دیر پستون زون است راغلی هنرمندان دیر زحمت بیستنه دی چه دا سیزون افغانستان تره وڑی او یوش میر دا موسیقی وسایل چه خل افغانستان جور کری دی یوش میر خلق چه خلاق دی امکان داری چه چوک کالا وروس تا به هاوی ونو وسی او دا هاوی زای بل چوک دک نشکره و حق وسایل بیا جور کری دا هنری اقتصادی و معنوی زیان دی
زیان اقتصادی داره زیان هنری معنوی داره.
ورته وخت یو شمیر د موسیقي د آلاتو غږون کې چې اوس په افغانستان کې دی هم وایي نه پویږي چې څه وکړي او چیرته ولاړ شي. د موسیقي د آلې غږون کې چې اوس په هیواد کې دی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وویل
اوس زمونږ امید بیخي ختم ده. بیخي مونږ امید نور نه لرو او د یو ملک چې هنر ختم شي نور په هغه ملک نور خو څه نه ده. خو هنر چې ختم شي بس مونږ هم زه په ډېر سخته خپه یم. په دا دوه درې ورځې کې دا سازونه چې سوځولې ده ډېره خپه یم. په دې خپه یم که مونږ شل کاله همدغه هنر مې و نوس خو نه خښته وهلی سم نه بل کار شو کوی سم نور ټول عمر په همدغه تیر شوی. اوس مونږ یو لار مونږ ته به پیدا شي نو مونږ به څه وکړو.
طالبانو په وار وار سره موسیقي حرامه بللې ده. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې د واک بیا نیولو سره سم په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بله محدوده کړې ده او د هنري او انتقادي بیان مخه نیولې ده. د بښنې نړیوال سازمان په هرات کې د طالبانو لخوا د موسیقي د آلاتو سوځولو ته په اشاره سره زیاته کړې چې دا د طالبانو د بندیزونو یوه بیلګه ده. دا سازمان ټینګار کوي چې دا محدودیتونه او توهینونکي سیاست باید ودرول شي. د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت وایان عاکف مهاجر د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو تر دې وړاندې په ټویټ کې د موسیقي د وسایلو د سوځولو د خپرېو کړیو انځورونو سره لیکلی وو د موسیقي ترویج او فساد لپاره کار ترې اخیستل کېده نو وسوځول. د یاد وزارت په خبره د موسیقي وسایلو د څو میاشتو راهیسې راټول کړي وو او په دې وروستیو ورځو کې په کابل او هرات ولایتونو کې وسوځول. طالبان په افغانستان کې د خپل واکمنۍ له پایل سره سم موسیقي حرام بللې او پر رسنۍ کې پر خبرونو بندیز لګولای دی او په ورسته کې امر کړی دی چې د واده مراسم د موسیقي پرته تر سره شي. ای طالبانو دغه کار لغبرګونونه سره هم مخامخ شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. فصل سلام د سنگر نیازی دا پیغام پری کار مونږ ته نشته، کیسه مونږ ته نشته، دیاړي نشته، روزګار دې مونږ خراب ده، ورځ له بلې خرابیږي او چې دا دولت ړنګ شوی لاغې نه پسې نور داسې حالاتو ته راغلي وو چې دا خپل حیوانان ور خرڅ کړو. نو دغسې حالاتو ته راغلي وو نه چی راپاتې نه دي چې که ایران ته ځو هلته هم وهي و ډبې پخو لاسونه راباندې ماتوي. ترکیه مرز کې هم دغه شی چې هلته ځو داسې او بیا دلته چې ځو اوس دلته چې ځو اخوا ګرمي ده، کار نشته، کسب نشته ده. نو ته څو به مونږ دغسې اواریو او در په در بهیو. نو دلته مونږ کار غواړو، مونږ کومک غواړو. که کومک را سره کوي ودی کوي که نه نه دی کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري ځکه داسې دې نه سپاري چې د معامله طالبانو سره جوړه کړي نو هغه بیا ځان ته یو خبره داسې معامله یې نه جوړه کړي نو موږ ته دې دغه حق وسپاري. وسلام.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلم همت ستاسو سره په تماس کې غواړم له ازادي راډیو څخه یو خاصه مننه وکم. او ازادي راډیو یو داسې راډیو ده چې د ملت او دولت ترمنځ د پل حیثیت خپل کړی او همیشه د افغانانو ستونزې او مشکلات تر لوړ پوړو چارواکو رسولې دي. اوس په افغانستان کې یوازنۍ رسنۍ چې د هغه ازادي راډیو ده چې د بیچارو او د خوارو افغانانو ژغ تر یو ځای پر رسوي. نه یوازې چې ازادي راډیو د افغانانو ژغ خپل داخل د افغانستان تر حکومت ورسولی، بلکې ازادي راډیو په نړیواله کچه د افغانستان د خلکو ژغ ته انعکاس ورکړی دی او همیشه د افغانانو خدمت کړی، او موږ د ازادي راډیو له نشراتو څخه ډیر زیات خوشاله یو.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو ته خبره کوم، د مسلم باغ د کیم د څخه ناغپار دغمن اسکولونه چې دي تعلیم نه څه پکښې، زموږ کوچنیان هغسې بې تعلیمه پاتې شو. نو بیا موږ چېغه موږ دا خواهش کوو چې دا زموږ د کوچنیانو غم دې وخوري او زموږ کوچنیان بې تعلیمه پاتې شل. معلمانو خپله اردو نه دي زده، کتابونه یې د اردو پکښې واچول، مګر د معلمانو خپله اردو تعلیم نه ده کړی. نو بیا د کوچني ته څنګه تعلیم ورکوي؟ نو هیله کوم چې دا زموږ د اسکولونو معلمان دې بدل شي، یا دې د هغو ته تعلیم ورکړ شي چې زموږ د کوچنیانو تعلیم وکړي. نو خواهش مې دا دی چې دا زموږ د کوچنیانو د اسکولو غم وخوړل شي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی مینی مای تر اورسیدو په دې برخه کې درته د سپورت پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وايي متحده ایالاتونو طالبان په رسمیت نه پیژني او پر دوی به د بشري حقونو د نقض له امله فشار ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس گرینفیلد وايي متحده ایالاتونو طالبان سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کول پر دوی د بشري حقونو اړوند مسایلو کې فشار راوړي. اغلی توماس پرون د خبرې رسنیو سره کړې دي. د سالنګ لوی لار سر لشمبي له هر د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایطو د تګ راتګ مختلف کیږي. طالبان د ټولګټ وزارت اعلان کړی دی چې د سالنګ د لوی لارې 30 کیلومتره د رغونې چارې پیل کړې دي. نو د همدې عمله د لارې د شپې لخوا پرانیستي وي چې وښ په بل شمال څخه جنوب او بلش په بل جنوب څخه شمال لورته د ترافیکو پر مخ خلاصوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په افغانستان کې طالبان له حکومت غوښتل چې د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان ته د ترهګرو داخليدو مخه ونیسي. شهباز شریف پرون د خبر په پیښور کې د باجوړ د پیښل ټپيان څخه پرختون کې د لیدنې پر مهال کړی دی. په باجوړ کې د ښځې په پورز د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډه 14 شو شي 55 پکې وژل شو او شاوخوا 200 تنه نور پکې ټپيان شول. بلخ او کرملن چمتواله خوده لیدې چې په تور سمندرګي کې د غلو د صدراتو موافقې ته رسون شي. د کرملن ویاند نن ویل چې د روسیې اندخره په کتو دوی بجر بیرته دغه موافقې ته راشي. دغه موافقه د ملګرو ملتونو او ترکیه په منځګړې توپ تیر کال د جولای پرستیو کې د تور سمندرګي لاري نور هیوادونو ته د اوکراین د غلو دانو د انتقال پاړه لاسلیک شي. و چې د اونۍ درې اونۍ نږدې وړاندې نیټه پای ته رسیدلې و او روسیې بیرته نو تمدید کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدانه ونیزي ورزشي خبرونه درنو مینوالو سلامونه درته کوم او هیله من يم چې 13 ونیمو خاطره کړی وي. د لوبو په بیلابینو ډګرونو کې د افغانستان لوبغاړي خزلې دلی دي. لومړی به مو د فوټسال ملي لوبډلې له راستراوړو آگاه کړو. یا د لوبډلې د منځنۍ اسیا په کچه دویم مقام ګټلې ده. د افغانستان او پاکستان کرکټ ادارو په ګډه تایید کړی ده چې د روان اگست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به سره سیالي وکړي. د دې سیالیو د نیټو او لوبغاړو بشپړ حال هم درته په خبرونه کې وړاندې کوو. د استرالیا او انګلستان ترمنځ د آسیاز لوبلړۍ په برابر توګه پایته ورسیده. خو دوه انګلستاني لوبغاړو پکې تقا ود اعلان کړ. کرکټ بورډ غواړي روانه میاش فرست کلاس سیالي تر سره کړي. خود لوبډلو غوړه کولو بیا لوبغاړي نه هلي کړي دي. د امریکا د میجر لیگ کرکټ لمړنۍ پړاو د راشد خان اړون لوبډلې پاتلولې سره بشپړ شو او راشد خان تازه پریکړه کړې ده چې نه غواړي د انګلستان په سلبالیز ټورنمنټ کې سک کال ولوبېږي. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه کې لرو. ملتیا مو وکړي. زه بختیار ساحل. د خبرونه پایل د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې لورسته ول استرون نه کو یا د لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا فاتل ولوی کې دویم مقام تر لاسه کړ. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلی چې د یادو سیالیو پترت کې افغانستان درې لوبې وګټلې، یوې مساوي کړه او یوې وبایلله. تر یادو سیالیو ورسته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په نړیواله درجه بندۍ کې د پرمختګ ترڅنګ په آسیا کې هم 14 مقام ته رسیدلې ده. نور جزئیات به له فريدي سیال وورو.
د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا اتلولیو پترت کې دویم مقام ترلاسه کړ. د مرکزی آسیا د فوټسال اتلولۍ چې د جولای په 10 نیټه پای ته ورسېدي، افغان لوبډلې د نمبرو په جدول کې دویم مقام ترلاسه کړ او په دې سره د دې سیالیو د نائب قهرمان جایزه یې وګټله. د یادو سیالیو پترت کې افغان لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې چې درې یې وګټلې، یوه یې وبایلله او بله یې په مساوي توګه پای ته ورسوله. افغان لوبډلې خپل لومړۍ سیالۍ د جولای په 28 نیټه د قرغیزستان هیواد پر وړاندې ترسره کړه چې 15-4 پر وړاندې یاد سیالۍ وګټله. د غرازی د یادې میاشتې په 28 نیټه دویمه سیالۍ د ترکمنستان هیواد پر وړاندې وه چې 4-3 پر وړاندې بریا وموند. د فوټسال ملي لوبډلې خپل دریمه سیالۍ د آسیا په کچه د فوټسال د لومړۍ درجې لوبډلې ایران پر وړاندې ترسره کړه چې یاد سیالۍ 15-1 پر وړاندې ایران وګټله. د مرکزی آسیا د فوټسال په سیالیو کې افغان لوبډلې د کوربه تاجکستان پر وړاندې هم مهمه سیالۍ ترسره کړه. که څه هم د لوبې تر وروستۍ شیبو پورې افغان لوبډلې برلاسي وه، خو تاجکانو په آخري شیبو کې د مساوي ګول ووهه او په دې سره یاد سیالۍ 2-2 پر وړاندې مساوي شوه. د یاد لیګ په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډلې د ازبکستان پر وړاندې مهمه لوبه ترسره کړه. دغه سیالۍ چې د جولای په 10 نیټه وه، 3-2 پر وړاندې افغانستان وګټله. د کافا لیګ د نمرو په جدول کې افغانستان تر ایران وروسته دویم مقام درلود چې په همدې سره د یادو سیالیو د اتلولۍ جام ایران او دویم مقام جام افغانستان وګټه. باید ویل شي چې د فوټسال ملي لوبډله به تر دې وروسته په تایلند هیواد کې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ادارو په یو تازه پریکړه کې ویل دي چې د رواني اگست میاشتې پورسته ونی کې به درې ورځې سیالي ترسره کړي. دا ځل به دا سیالي د افغانستان په کوربتو په سریلانکا کې ترسره شي. افغان کرکټ ادارې ویل دي لومړی ځل دی چې افغانستان له پاکستان سره د ورځې سیالي لوبلړۍ لوبوي او سیالي ته د خپل لوبلړۍ د بشپړ چمتووالي ډاډ هم ورکړی دی. دا رپورت سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو نیټه په ډاګه شوې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د شمې پر ځلان وکړ چې درتلونکي اگست میاشتې پورستوي کې به له پاکستان سره درې یو ورځنی سیالي تر سره کړي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل سیوی چې دغه سیالي به د سریلانکا هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې د اگست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه نیټه تر سره شي. د دې ادارې په وینا چې د دې سیالیو کوربتوب د افغانستان کرکټ بورډ پر غاړه لري. افغانستان تر دې وړاندې په عربي متحده اماراتو، هندستان او قطر کې د خپلو میلمه لوبډلو کوربتوب کړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې په سریلانکا کې کوربتوب کوي. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره شي. لومړۍ دوه سیالۍ به د مهالویش له مخې په هامبنټوټا او درېیمه او وروستۍ سیالۍ به کولمبو کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوي ملي لوبډلې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه ښې لاسته راوړنې درلودې چې د بنګلادیش په وړاندې د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ ګټلې څرګند مثال دی. شغلی اشرف زیاته کړي له آسیا جام او نړیوال جام مخکې افغان لوبډله هغه لوبډله ده چې په آسیایی کنډیشن کې تر ټولو زیات لوبې کړې دي. لومړی د سریلانکا سره په سریلانکا کې، بیا بنگلاديش سره په بنگلاديش کې، او اوس د پاکستان سره په سریلانکا کې لوبېږي. هیله لرم چې دغه لوبې به را روانو لویو لوبلړیو کې زموږ د لوبې په چمتووالي کې مهم رول ولوبوي. د ویلو ده چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د پاکستان په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې ویلي دي چې غواړي د اگست میاشت په 10 نیټه د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. دا ځل د دې سیالیو لپاره لوبډلې له 50 څخه 40 تر کمې شوې دي. تر دې وړاندې په فرست کلاس سیالیو کې شپږ لوبډلې هم لوبېدلې دي. که څه هم د کرکټ بورډ ادارې ویلي هغه مستحق لوبغاړي چې یادو سیالیو ته نه دي غوره شوي، اکثریت یې د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ په ازموینه کې پاتې راغلي دي. بل لور ته بیا ګڼو لوبغاړو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي چې فرست کلاس ته په نلو غوره کېدو مایوسه دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د کورنیو سیالیو په لړ کې به فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. یادې ادارې په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه سیالۍ به د اګست په لسمه نیټه په ننګرهار او خوست ولایتونو کې پیل او د سپتمبر تر شپاړسمې نیټې به دوام وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د احمدشاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ چې له دې وړاندې د هیواد د پنځو زونونو په استازیتوب پنځو لوبډلو پکې برخه درلوده، دا ځل به یې په شپږم پړاو کې څلور لوبډلې هندوکش سټرایکرز، ماهیپر ستوري، میوند چمپیونز او پامیر اتلان ګډون ولري. کرکټ بورډ وایي دا ځل یې د لوبډلو شمیر له پنځو څخه څلورو ته راکم کړی او موخه یې دا ده څو ملي لوبغاړو ته د لوبو ښه زمینه سازي وشي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د دې فرست کلاس سیالیو پر مهال به هره لوبډله یو د بل پر وړاندې دوه دوه سیالۍ کوي او ټول ټال دیارلس سیالۍ به ترسره شي. د یادو سیالیو د پیل په لومړۍ سیالۍ کې به ماهیپر ستوري د هندوکش سټرایکرز پر وړاندې د خوست په کرکټ لوبغالي کې د لوبې ډګر ته ښکته شي. همداراز دویمه سیالۍ به د میوند چمپیونز او پامیر اتلانو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د احمدشاه ابدالي فرست کلاس سیالیو د تیر کال اتلولي عامو لوبډلې ګټلې وه. د امو او بند امیر ترمنځ پایلو به که څه هم بې پایلې شوې وه، خو اموزون د لومړۍ پاڼۍ په ګټلو د یاد جام اتلولي خپله کړې وه.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیز ټیسټ لوبلړۍ بشپړه شوه. په دې سیالیو کې لومړنۍ دوه سیالۍ استرالیا او دوه نورې انګلستان وګټلې، خو یوه لوبه د ورښت له امله مساوي شوه چې دا لوبلړۍ هم په مساوي توګه پای ته ورسېده. دا چې استرالیا د انګلستان میلمه و، نو د آسیا ځانګړې ټرافي بیرته استرالیا ته ورټل شوه. د دې سیالیو پر مهال دوه انګلستاني لوبغاړو تقاوت هم اعلان کړی دی. اکرام الله اکرام مولا بشپړ تفصیل خبروي.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ ایشیز لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ هم د جولای په 1 نیټه د لوبې په 15 ورځ د کوربې انګلستان په بری سره پای ته ورسېده. یا د سیالۍ د لندن په وول لوبغالي کې پیل شوې وه چې استرالیا ونه کړای شول د انګلستان د 324 منډو هدف پوره کړي. دوی دغه سیالۍ د 9 منډو په توپیر وبایلله. د ایشیز د ټیسټ سیالیو په یادې لوبلړۍ کې لومړنۍ دوه سیالۍ میلمه استرالیا وګټلې، خو په درېمې سیالۍ کې د انګلینډ لوبډلې بری وموند. د دواړو لوبډلو ترمنځ په مانچستر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده. په یادې سیالۍ کې د انګلستان لوبډلې برلاسې و، خو د لوبې په څلورمه او پنځمه ورځ شدید اورښت له انګلستان د بریا هیلې واخیستې. د دې لوبلړۍ پنځمه سیالي د لندن په اول لوبغالي کې د جولای په 20 نیټه پیل شوه. دا ځل استرالیا په 4 ګټله او توپ 54 غوره کړه. انګریزانو په دواړو پاڼیو کې 233 او 395 منډې وکړې، خو استرالیا چې په لومړۍ پاڼۍ کې 12 منډې مخکېوالی هم درلود، په دویمه پاڼۍ کې تر 304 منډو جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. دې سیالیو په وروستیو کې د انګلستان چټک توپ چوونکی سټورات براوډ په ناڅاپي توګه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا یې وروستۍ نړیواله لوبه ده او تر دې وروسته به هیڅ ډول نړیوال کرکټ نه کوي. براوډ که څه هم په دې سیالۍ کې څلور لوبغاړي وسوځول، خو په وروستیو کې دوه مهمې وکټې واخیستې چې له امله انګلستان دا لوبلړۍ په برابره توګه بشپړه کړه. ښاغلي براوډ په ټیسټ کرکټ کې 1400 وکټې اخیستې دي او دا تر جیمی انډرسن وروسته دویم چټک توپ چوونکی دی چې دومره ویکټې سوزولي. که څه هم په ټیسټ کرکټ کې براوډ یو له بریالیو توپ چوونکو شمیرل کیږي، خو په لومړي ځل د 2009 کال په شل اوریزه نړیوال جام کې هندي یوراج سنگ پرې په یو اوور کې شپږ زی وهلې وي چې هغه ریکارډ اوس هم د یوراج په نوم ثبت دی. د غراز د دې سیالیو په پای کې بل انګلیش لوبغاړي موین علي هم وویل چې دا یې وروستۍ ټیسټ سیالي ده. هغه یو ور وړاندې هم له ټیسټ سیالیو تقاعد اخیستی و، خو د دې ایشیز تر پیل وړاندې ترې هیله شوې وه چې دا لوبلړۍ هم د انګلستان لپاره ترسره کړي. ښاغلی علي چې الراونډر لوبغاړی دی، په ټیسټ کرکټ کې تر 3000 زیاتې منډې او تر 200 زیاتې وکټې اخیستې دي، د ویلو ده چې د دې ایشیز د وروستۍ سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه کریس اوکس او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا میچل سټارک او کریس اوکس په شریکه وګټله.
په ورزش کولو له نشئی موادو ځان وساتئ.
د امریکا د میجر لیگ کرکټ پایلوبه د مای نیویارک لوبډلې په تلولې پای ته ورسېده. پایلوبه د جولای میاشتې په 1 نیټه ناوخته د مای نیویارک او سیاتل اورکس لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د 2 وکټو په توپیر نیویارک وګټله. سیاتل لوبډلې لومړی توپوهنه کړې وه او د 104 منډو هدف یې ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره په توپوهنه کې کوانټن ډیکاک 80 منډې کړې وې. مای نیویارک لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې افغان راشد خان ښه وځلېد. هغه په څلورو اورونو کې نه منډې ورکړې او درې لوبغاړي وسوځول. نیویارک ورکل شوی هدف د لوبډل مشر نیکولاس پورن د 132 منډو پر منډ په 14 اوور کې د درې وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. دا لومړی ځل و چې په امریکا کې د کرکټ سوداګریز لیګ ترسره کیږي. باید وویل شي چې مای نیویارک لوبډل هم د ممبئی انډیز لوبډلې د مالک 58 لوبډله وه او په یاد لیک کې ګڼ نورو هندي پانګوالو هم پانګه چونه کړې وه. په آسترالیا او نیوزیلند کې د 22 هیوادونو د خزینه فوټبال په پیل شوي نړیوال جام کې تر دې دمه سویس، آسترالیا، جاپان، انګلستان، نیدرلند، فرانس، سویډن او د کولمبیا لوبډلې په خپلو ګروپونو کې مخکښ دي. د ګروپي پړاو سیالۍ به د اگست میاشتې په 3 نیټه بشپړې شي او بیا به د 14 غوره لوبډلو پړاو پیل شي. د 14 غوره لوبډلو پړاو د اگست په 15 نیټه د سویس او اسپانیا په لوبې سره پیلېږي او د همدې میاشتې تر 8 نیټې دوام کوي. د یاد پړاو تر بشپړېدو وروسته د کوارټر فاینل مرحله ده چې هغه به د اگست میاشتې په 11 نیټه پیل شي. باید ووایو چې د دې نړیوال جام پیلو به د اگست په 16 نیټه ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونو ریپورتونو برخه بشپړه شو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. دا اونۍ مو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر اتلونکو فرس کلاس سیالۍ مرکه چمتو کړې ده. په دې مرکه کې د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له مشر نظیم جار عبدالرحیمزي او پخوانی لوبغاړي وسنی روزونکي دولت خان احمدزي سره غږېدلی وو. راځي نور په مرکه کې ووري. جار صاحب، د فرس کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو لوبډلې ولې له 15 څخه څلور تر کمې شوې دي؟
فرس کلاس سیالۍ خو موږ غوښتل چې کیفیت خسی چون په 15 ټیمونه او پاره کې د سلوبغاړو هم لوبه کړې وی چې کوم چې پس کلاس سټیټس ته دوی برابر نه ونو به ځای بني. نو ما غوښتنی وجه دا و چې موږ خپل چې کیفیت خسی او ایواز پیوړ او تکړه لوبغاړي چې رښتیا هم د پس کلاس وړ وي، نو دغه پوجم د لوبډل 15 نه څلور تر اخته تکړه وي.
احمد زه ستا سوراتو وې د فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالي او لوبډلې ل 15 څخه څلور ته کومول مناسب کار دی؟
ونده بالکل څلور لوبډلې سي دي د دې تر شا یو فکر دی چې مونږ یو معیاري انتخاب وکړو، یو معیاري لوبغاړي په معیار برابر لوبغاړي باید فرست کلاس وکړي. خو نه دا داسې نه ده، یو خو زنونه تر منځه تللې دي او بل خبره دا ده چې معیار په دې نه راځي چې لوبډلې کمې کړي. معیار سیده د لوبغاړو په روزنه راځي. لوبغاړو ته باید د ټولو زنونو لوبغاړو ته باید ان سیزن او پری سیزن او یعنی په کال کې باید دوی ته دری روزنیز غټ کیمپونه وسی. په دې باندې چې د لوبغاړو معیارونه سي دي اوچتېږي، د دوی فټنس کیمپونه وسی او دوی مختلفې د دې په مختلفه روزنه باندې کار وسی، مطلب د دوی په تخنیک باندې، په ټاکټکس باندې، په فزیکس او منټلی، په دې ټولو شانو باندې باید کار وسی. ټول کال باید کار پیوسی، بیا به سیدا فرست کلاس او کلیستی او کار ټورنمنټي هغه به معیاري کیږي. د لوبډلو په کمولو باندې یو ټورنمنټ هیڅ کلب نه معیاري کیږي.
دا راته وی یادو لوبډلو مخ کې د سپینغار میسانګ بوست بندې میرو مو نمونه لرل. په دې نمونه کې څه ستونزه و چې بدل مکړل؟
او 15 وړ نمونه چې دي زونه 15 وړ ډیر غوړه دي. یو خدای دې چې دم غړې پونګه په کې سټراکچر کې زونه هیڅ نه لرو چې زونه دی وی. بل دا و چې کله لوبډلې څلور سینو بیا څلور نمونه نه کیږي، چې 15 نمونه څلور غوړه کې نو دغه به انصاف نه و. هم دا یو لامل و چې دغه نمونه بدل شو.
احمد زه تاسو جواب د لوبډلو د نمونه د بدلولو په تړه اوسه ده.
بالکل، مخکې 15 زونونه وو او باقاعده نمونه بلرل او د دې ايديا شاته یو دا شی نو سی دی لوبډلې د صرف نمونه ولري. هغه زون کې مسولین وو د دې لوبډلې په انتخاب کې رول لاره، د لوبډلو په روزنه کې رول لاره، لوبډلو ته به کیمپونه او ټورنه برابرول، لوبغاړي به منسجم کول. نو هغه یو پورا اداري وی، هغه صرف نمونه نه وو. بوس زون پرای و اداره والته خلکو سټول د بوس زون سمره اړوند نور ولایتونو دیغو هغه به سمبالول. دوی بسیدا د ګروندونو لپاره پمزکو پیدا کولو کې، په مارکیټینګ کې او د لوبغاړو په روزنه کې، د لوبغاړو په انتخاب کې، د لوبغاړو په منسجمولو کې، په کیمپونو کې او د لوبغاړو په حق غوښتلو کې د خلکو ډیر زیات رول وو. نو دا صرف دا نمونه نه وو چې په دې نمونه صرف لوبډلې وې، د دې شاته ډیر لوی ایډیا وه. او خلکو سی دا ډیر خدمات کړی دی او ډیر خدمات دی افغانستان کرکټ لپاره د لوس پورستا دی. نمونه کې باید هیڅ ستونزې نه وي، د نمونه باید نورم سټایل سی وای، د نمونه ته ډیر کار سوی وای، بلکې د نمونه ادارو ته ډیر کار سوی وای او د ته ډیر رښت ورکول سوی وای.
فکر نه کوي چې ډیر زیات لوبغاړي مو نه دی غوړه کړی، کایوه بل لوبډله هم وای شاید ګړو نور مستحق لوبغاړو ته چانس ورغلی وای.
درېمه پوښتنه تاسو فکر نه کوي چې ډیر لوبغاړي غوړه کړی؟ خیر غوړه کول که خوځ کوم رول نه لرم، هغه سلیکشن کمیټه کار ده، اب ختنه سلیکشن کمیټه نه کوي خبي او د یو ټیسټ خو ما یا ټاکل سوی ده، حال دا چې الکان ته وختي خبر ورکول سوی نه دی، یو مشمخه خبر ورکول سوی ده چې یو ټیسټ زنه برابر کی.
احمد زه سپ تاسو څه فکر کوئ کوي بل لوبډله اضافه شوی و دی کې به څه ستونزه وي؟
بالکل، کچې ته مونږ زنونه لرلای زنونم لرلای او دین زنونو لپاره مونږ یو منسجم یا یو سم سیستم لرلای چې خپل د زن لوبډله روزنیس کیمپونه وای او خپل زون کې لوبي کولای دي، تاسو کوچینګ سټاپ وای دي، سره ټرینر وای، حتی دي سره یو سلیکټر هم وای او دي خپل ولته روزنیس کیمپونه کولای، یو زون بل زون دعوت کولای کله چې دوی رسمي لوبي نه وای. نو دا ټیمونو باندې روشت کړای وو په هر برخه کې او مخکې سیما په خبرو کې ویلې چې د لوبغاړو کمول سي دي یا د ټیمونو کمول سي دي، دا د ټورنمنت معیار نه جګی، د ټورنمنت معیار د لوبغاړو صحیح روزل جګی، باید لوبغاړو پر روزنه باندې کار وسی نه په کمولو باندې. د سره هغه لوبغاړي ډیر لوبغاړي لمنځلاړه چا چې په 3D کې ډیر زیات رنزونه کړی او ډیر زیات کارکردګي نه کړی.
د یو ټیسټ یا ازموینه د کوم لوبغاړو لپاره دا وایي ملي لوبغاړي هم باید دا ازموینه ورکړي؟
نه، ملي لوبغاړو خو یو ټیسټ نه ورکړي، ځنه په خپل سفرو هغه کې ورکړي دا هیواز د کورنی کرکټ لکار نه موږ یو ټیسټ اخیسته.
احمد زه صاحب د کورنی کرکټ یو لوبغاړی په کلب لیول ولایتي او درې ورځې سیالیو کې ټاپ پرفارمر وي، خو یو ټیسټ کې پاتې راځي، فرست کلاس کې نه خستل مناسب کار دی؟
یو ټیسټ ډیر یو داسې مضمون ګرځېدلی دا د لوبغاړو په منځ کې. یو ټیسټ به لږ صحیح تشریح کړو. یو ټیسټ کله هم د دې لپاره نه ده چې د لوبغاړي انتخاب دی پی او سی یا د پی ډراپ. یو ټیسټ یو فزیکی عمل ده چې ته د یو لوبغاړي هغه فزیکی توانایي ګوري چې د توانایي د فزیکی په کوم لیول کې ده، لږه لیول نه وروسته د تماغه سي ټرینر د دې لپاره ماغه سي فزیکی تمرینات ډیزاین کوي تر څو پورې چې د لوبغاړي لیول دی وګوري او بیا هغه سي پروګرام ورته ډیزاین کوي او په مغه لیول باندې د باندې فزیکی تمرینات وکي. یو ټیسټ هیڅ کلم د دې لپاره نه ده چې یو لوبغاړي د پیټراپ سي. بل خواته تخنیکی اړخ ته راځو، بل سي دا یو ټیسټ پوره یو تخنیکی پروسه ده، ډیر خلک ورسره بلد هم نه دي. بل اړخ ته راځو ست یو ټیسټ ده په غواټه مضمونه ده، دوی کرکټ بورډ سي ده د یو مضمون ټیسټ اخلي، نو په کار ده دي سي ده باید دي وو اتو واړو مضمونونو ټیسټ واخلي، لکه رکی څلوېخ میټر سپرینټ ده، رکی پوش اپس دي، رکی پول اپس دي، رکی بال تروینګ دی په ایکسپلوسیو پاور ده پاره ده، رکی فلیکسیبلیټی ده، رکی جمپ ده، لوور باډي پاور ده، هغه کې دا شیان چې دي دا د دې ټیسټم واخیستل سي، دا په سلو کې څلور اتیا نمرې سي دي باید ته واخلي. نو هغه ټیسټونه نه اخلي، دوی صرف منډي والا ټیسټ اخلي سي، هغه دوی انډورنس ټیم نه ګوري او دې باندې باید یو لوبغاړی ډراپ نسی، ځکه دا د لوبغاړو مهارت نه ده، دا مهارتونه نه دي. د لوبغاړي د پاره غټ مشکل شي چې دا غو مهارت حاصلول دي او مهارت جوړول دي او مهارت عادت ګرځول دي چې دا ډیر ټایم اخلي. یو ټیسټ خو که ډیر ټایم اخلي نو شل ورځې کې لوبغاړي منډي وایي نو یو ټیسټ کولای شي. او په ډیولپمنٹ سټیج کې یعنی په کورنی کرکټ کې یو ټیسټ کلم د دې معیار باید نه یی څوک دی په انتخاب سی او څوک دی په ډراپ سی. موږ ډیر شاهدان کدی دی اوس یو دغه یو ټیسټ اوسېدو چې د دې لوبغاړو پورې داسې دا یو ټیسټ خلکو پاس نه ک نو او ټول د دې لوبغاړو پاس نه ک چې هو په 3D کې ډیر زیات پرفارمنس کړی دی. او اکثریت لوبغاړي چې دی په شپاړس شپک کې درېدلې، په شپاړس وو کې درېدلې، ان دوه درې منډې پاتې دي چې دی په دې یو ټیسټ کې پاس سي. که بیا دا ډیره سیریس خبره نو د نېشنل ټیم د پاره ولې نسته، نو د دې شیان دي چې دا شیان باید ونسی، ډیر سیدا تر ډیر حد پورې خیټالوجی باید ونسی، هر شی باید سره کم نړیوال کې سره کم نور دنیا زی هغه سی باید منګ بلار سو، او دی یو ټیسټ په صحیح معنی او صحیح مطلب باندې باید ځان پوه کړو. یو ټیسټ کلم د دې د پاره نه ده، یو فزیکی عمل ده چې یو لوبغاړی دی په ډراپ سی.
د دې سیالۍ وصول څنګه دی؟ یو لوبغاړی څو لوبې کوي او تر کومې نیټې پورې به دا سیالۍ دوام لري؟
د دې سیالۍ اصول د شدي چار لوبډله لبل لوبډله سره دو لوبې کوي، یعنې ټول شپږ لوبې هره لوبډله کوي، مخکې له دې چې فاینل ته لاړه شي. او دغه سیالۍ په دریم اګست باندې روزنیز کیمپ پیل کیږي، چې یوه اونۍ روزنیز کیمپ ده، او بیا په لسم اګست باندې له خیر سره لومړۍ سیالۍ ده. نو شلم سپتمبر پورې بل خیر سره دغه سیالۍ دوام کوي.
خلک نیوکه کوي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ کم دی، حتی راشد خان هم په څو مرکو کې ویلي دي چې زموږ د کورنۍ کرکټ کوالټي کمزورې ده، علت یې څه شی بولئ؟
رښتیا هم د نورې نړۍ کوګورو کاغه انډیا ته مثال لا واخلی، استرالیا او انګلند او دار واخلی، هغه خو دې شک نشته چې کورنۍ کرکټ به موږ نه پیوړی، دې شک نشته. دا د هغه مغمره سہولیات او مغمره امکانات دي. د موږ بیا چې پس کلاس او هغه ته کوګور انډو سي ډیر گراوندونه موږ نه لرو، ډیر لوبغالي موږ نه لرو، چې دی جوګه وسې چې موږ د پس کلاس یالي یالي سي یالي د غلطه وکړی سو. یو غټه ستونزه ده، خو موږ ورته خپل امکانات برابر کړو، تر د امکان تر بریده موږ هڅه کوو چې کورنۍ کرکټ ډیر سکل اوس دوه ټورنمنټ کیږي د پس کلاس او دې شمول باندې. نو زه فکر کوم چې څوک چې په افغانستان کې دلته یو د معلومات کې چې موږ کورنۍ کرکټ له پخانه څومره ښه سوی ده او څومره ډیر سوی ده، او بل کال ته لدین هم ډیر پلان د خیر سره چې اوس موږ په پلانینګ باندې لګیا یو. که چېرته موږ ګورو رښتیا هم وشتن ځایونه د موږ ښه نه دي، چې د هغې لپاره داسې کسان په کار دي چې ډیر وړ او تکړه خلک په دغه برخه کې تجربه ولري، چې متاسفانه د موږ په هیواد کې نشته. نو وشتن ځایونو ته بېلابېلې خاورې په کار دي، او دغسې وړ او تکړه خلک ورته په کار دي، کیوریټران په کار دي چې هغوی دغه وشتن ځای نو لوبغالو باندې خپل ته ځانګړي تجربه دی برخه کې لري، چې هغوی پس کلاس ته لس اے ته یا شپږیز ته شل ورځ فارمټ ته ډېر ورځو فارمټ ته د ټول ته خپل وشتنځایونه باید جوړ کړي. نو دې سره د موږ کورنۍ کرکټ لا پیاوړی کېدلی شي. خو زه دا په ډاډ سره ویلی شم چې د نورو کلو په پرتله باندې کورنۍ کرکټ کال تر بله ډېریږي او ښه کېږي انشاءالله.
احمد زه صاحب که په یاد مو وي، راشد خان څو څو ځل په خپلو مرکو کې د افغانستان کورنۍ کرکټ ته ویلي دي چې دا کیفیت یې کمزوری ده، دغه راز کم هم ده، څنګه سمې د شي د کورنۍ کرکټ
ګوره؟ که کورنۍ کرکټ ته موږ وګورو، یو کلب کرکټ ته موږ درې میشه ورکو، کدی سي راځو نو معیار څنګه چې ته موږ معیار جو دی ډومېسټک جوړو، موږ لوبډالو ته باید ډیر زیات میچونه ورکو، په خاصه توګه چې زه بار بار زون یادوم او د زون په اهمیت باندې غږیږم، زونونه بیرته باید فعال سي، هر زون باید انډر 19 ټیم ولري، خپل سینیئر ټیم ولري، دیتا د ډیولپمنټ پروګرامونه د ټول کال د پاره ولري، همدغه ټول لوبغاړي چې د زون ټیم ته انتخابيږي هغه باید سده کانټراکټ ولري، هغه باید ریګولر ان روزانه از ا پروفیشنل یو مسلکی کرکټر په شکل باندې ټول ورځ کرکټ په خپل زون کې تر سره کړي. نو بیا به سده د مونږ کورونه کرکټ سده تر یو حد پورې ډیر ښه کیږي، او لوبغاړي به معیاري کیږي، او یو ټیسټ به هم نه پیل کی. نو دا شیان نستا د موږ هر وخت دا هر یو فرست کلاس ته هر وخت یو نوې لوبډله انتخابیږي، هر لیست ته هم یو نوې لوبډله انتخابیږي، هر تری ډی ته هم یو نوې لوبډله انتخابیږي، کلاندې د گری 2 د گری 1 لوبډله انتخابیږي. صحیح ده، خو د موږ د زون لوبډله د ریجن لوبډله باید یو لوبډله لدې نه په کال کې یو یا دوه لوبغاړي ډراپ سي، یو دوه لوبغاړي باید د کی انتخاب سي. د سینه سي روزانه منګه هر کال او د هر ټورنمنت لپاره د زون لوبډله چې د نیمه جوړو، نو دا غو مشکلات سي دي موږ سره مخ کیږو. د موږ ډومېسټک معیار کیږي نه تر سو پورې سي ډومېسټک ته منګه ایچ پی پی پلانز د زون د لوبډله لپاره د سینیئر او جونیئر لوبډله لپاره ونلرو، منګه به هم دغه شکل باندې انډر 19 هم سي نه انتخابيږي، ایمرجینګ به هم سي نه انتخابيږي. د زون لوبډله سي دا غو کمیاري نه وي، د منګه نېشنل ټیم به هم معیاري نه وي.
که د شفیق غفاری او نور لوبغاړو په څیر لوبغاړي په فرست کلاس سیالیو کې ونه لوبول شي، دوی نور څه شی باید وکړي؟ دا د دې لوبغاړو د استعدادونو ختمول نه دي.
یوازې شفیق الله غفاری دا، نور هم ډیر مستعد لوبغاړي پاتې شوي دي، او هغوی یو پیل کړی و چې پاره کې ډېر نمونه خستل سم خو د سني چې نمونه نه پاتې کابد محمدي وګورو دلاغا وګورو تارکستان اگزای وګورو مثال خبر خیر محمد الک وګورو نور ډېر پیوړي لوغاړي نور هم یا اکبر مسازه وګورو خای نمونه لمانه ټول مات اوس په یاد نیوی حکومران پاتم سی نو ډېر مستعد لوغاړي پاتې سوي دي خو زه به دا وایم چې دوی ته وخت ورکول سوی او کافي ډېر وخت ورکول سوی چې یو کې یو پریکټس خپل وکړي دا هم یو غوښتنه ده او دا غوښتنه باید پالې سي خو یو ور چې یو کې فیل سل بیا موږ ورته وخت ورکړو دومزلی موږ ورته وخت ورکړو په پای کې بیا هم ناکام سل نو موږ ګورو نه غواړو چې دغسې استعدادونه له لاسه ورکړو او ما په خپل نظر باندې دغسې استعدادونه ته باید حتما موږ چانس برابر کړو ګورو هر ممکنه لار لټو کوو سي چې بل چانس ورته ورکړو کوشش دا کوو لګیو سره په خبرو کې چې څنګه وکولې چې دغه استعدادونه ځای نه شي
احمد زل صاحب څو وخت وړاندې عثمان غنی د کرکټ بورډ پریکړه وننګولې او تیر ورځ شفیق الله غفاری د ناهلي پوسټ کړی او دغه راز ګڼو نورو کورنیو لوبغاړو هم دا کار کړی او د دې لوبغاړو آینده به څنګه کیږي
لوبغاړي باید د دې زیات ناهلي نسی د لوبغاړي په ځون کې کته پورته راځي خو دغه شیانو تاسو له دغه وړو وړو شیانو ول وژنه لوبغاړي به زاره کیږي د دې کرکټ بورډ پام پکار ده دې ته یو صحیح یو مسلکی د سی او سټراکچر د ډومېسټک کرکټ د لپاره پکار ده په یو ټیسټ باندې بیرته نظر ثانی پکار ده او ډیر په سړو مغزو سره کارونه پکار دي څنګه کولای سي په دسي حالاتو کې لوبغاړو ته پایده ورسیږي بهترین لیدرشپ دا داسي خلک راپورته کې خلک باید دونه غورځيږي خاص توګه لوبغاړي باید ناهلي نسی او لوبغاړو لپاره باید منظم پروګرامونه ډیزاین سي چې لوبغاړي تشویق سي په افغانستان کې پاتې سي او افغانستان لپاره کرکټو کې پاینده کې
د ونیزې سپورتي خبرونې درنو مینوالو د دې ونې مطالب هم دومره و تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.